په دوله سو شپږ نوي منځنیو او لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پنځه څپه مهیروي وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیاو په اړه د ناتو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې کړې دي. مخکې دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، پر دوو نړیوالو موضوعاتو مطالب لرو. په تونس کې د یهودانو د یوې ډېرې لرغونې او وروستۍ ټولنې راتلونکي له خطر سره مخ ده، خو دا خطر دې ټولنې ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا نه دی متوجه، بلکې نورې ستونزې دي چې د یهودانو د دې وړې او لرغونې ټولنې وګړي له تونسه وتلو ته اړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د یو راپور په استناد د اجمل اند په مطلب کې.
د تونس په جربه خار کې د میشتو یهودانو ټولنه په عربي نړۍ کې د یهودانو له لرغونو ټولنه څخه ده، خو په وروستیو پنځو لسیزو کې د سلګونو په شمیر یهودان له دې هیواد اسرائیلو ته کډه شوي او ډیرو یې آن له خپلو هدیرو څخه د مړو هډوکي هم له ځانه سره وړي. خو دا مهال د جربه په خار کې د یولسو یهودانو یوه ټولنه پاتې ده او نور ټول له دې هیواد څخه کډه شوي. دغلته پاتې یهودان چې خپل دودیز روایت پالي او لوی کورنۍ لري، اوس له یو بل چلنج سره مخ دي. یهودی خزی دغلته په خپل محدودیتونو کې راځي دي او یهود سړي د تونس خراب اقتصادي وضعیت سپلي. که چیرې دوی اسرائیلو ته ولاړ شي، چیرې چې هر یهود ته په اوتومات توګه تابعیت ورکول کیږي، دا دواړه ستونزې هواریدلی شي. خو له دې کار سره به په عربي نړۍ کې یوه وروستۍ پاتې یهودي ټولنه پای ته ورسیږي. د مې په میاشت کې د هرا صغیره په سیمه کې د غریبه په نوم کنیسا کې چې د یهودو د دوو ټولنو وړه هغه پکې ده، د کلني زیارت مراسم ترسره کیږي چې له بهر هم ورته خلک راسي. دا فیستیوال په 2018 کال کې په تونس کې د پخواني دیکتاتور زین العابدین پر ضد چې د دې هیواد د یهودو ساتونکي و د پاتونونو له کبله ونه شو. دا کلنی مراسم د نوي حکومت سره بیرته پیل شول. سکل د دې مراسمو په لومړۍ ورځ د تونس د پارلمان رسیال عبدالفتاح مورو چې په دې هیواد کې د منځلاری الهدا ګوند رسیال هم دی، د تونس د یهودانو مشر راهب او د جربا استوګن په غیږ کې ونیول او ویل د تونس یهودان د تونس لخوا ساتل کیږي. عبدالفتاح وایي هغه څه چې د سختریزۍ خوا ته لاره برابروي د یو کلتور لرل دي. د ډیرو کلتورونو لرل موږ ته د یو بل زغم او منل. خو په 2015 میلادي کال کې د داعش سره د تړلو ډلو لخوا تر روسي بریدونو چې له جربه څخه یو ساعت لرې فاصله کې وشول، د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې او په دې هیواد کې سیاحت ته تاوان واړو. درویش کلنه شیران ترابلیسی چې د هره کبیره په یهودي ټولنه کې چې په جربه کې د یهودو له دوو ټولنو لویه ټولنه ده، په څلورم ټولګي کې تدریس کوي. وایي دې ته په یاد دي چې په 2016 کال کې په اسرائیلو کې د خپل نیا او نیکه کار تللی و. شیران ترابلیسی وایي زه په یوې بیلې نړۍ کې وم، هلته ونې او هر څه غوړېدلی سمسور او پاک و. کله چې بیرته دلته راغلم داسې مې احساس کوه لکه په خار کې چې هیڅ رنګ. دا وایي یهودان باید ټول په ګډه اسرائیلو ته ولاړ شي، خو زیاتوي د خپل مور او پلار او یا راتلونکي خاوند پرته به یوازې ولاړه نه شي. د یهودو د دې ټولنې مذهبي راهبان وایي ښځې باید په خپله یهودي ټولنه کې کار وکړي. دا هغه څه دي چې دغلته میشت یهودي ښځې له بهر نړۍ سره له اړیکو راګرځولي او یوازې په معلمۍ، ماشوم پالنې، د ویښتانو په اصلاح کولو او د جامو په جوړولو پورې محدودې ساتلي. د ګڼو نورو یهودانو په څیر یونی حداد د هره کبیره په یو عصري مارکیټ کې د زیوراتو کاروبار کوي، خو په تونس کې وروستیو بریدونو دغلته د سیالانانو ورتګ کم کړی چې له دې سره د حداد په څیر دغلته ګڼو دوکاندارانو په کاروبار کې تاوان کړی. نوموړی وایي که چیرې کاروبار نور هم خراب شي، نو اړ دی چې ولاړ شي، هغه هم اسرائیلو ته، ځکه د د په وینا اسرائیلي وروستی منزل دی. یوګل پالمر چې په یوه یهودي اداره کې چې اسرائیلو ته د یهودو کډه کېدل هڅوي ویان دی، وایي په عربي هیوادونو کې د میشتو یهودو ټولنو لپاره ډېره پراخې راتلونکي نشته. ان که د دوی په اړه زغم هم واوسي، زه فکر نه کوم چې دوی د په عربي هیوادونو کې کومه ښه راتلونکي ولري. نوموړي زیاته کړې په مراکش کې د یهودانو یوازینۍ داسې ټولنه ده چې تر تونس لویه ده. په مصر، لبنان او سوریه کې د یهودو شمیر کم شوی او یوازې لسګونه کسان پکې پاتې دي، او له لیبیا او الجزایر څخه ټول یهود کډه شوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د اورتودوکس مسیحي کلیساګانو د لرغونی شورا د لومړنۍ غونډې د جوړېدو لپاره له لسګونو کلونو راهیسې هڅې روانې وي، خو تل د اختلافاتو له امله جوړېدل ځنډول شوي دي. حتی مخکې لدې چې دا غونډه روانه ونې په یونان کې وشي، خپل منځي اختلافات له مخکې پیل شوي وو. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارتودوکسو کلیساګانو د مقدس او سترې شورا د پرانیستو هدف دا و چې د نړۍ د 300 میلیونو ارتودوکسو مسیحیانو ترمنځ یووالی غښتلی شي، خو دغه غونډه چې وروستی ځل 1200 کاله مخکې شوې وه او په تیرو 55 کلونو کې ورته هلې ځلې روانې وې، د اختلافاتو ښکار شوه. د روسیې ارتودوکس کلیسا چې د نړۍ تر ټولو لویو یوه ګڼل کیږي او درې نورو کلیساګانو په دغه تاریخي مناسبت کې چې روانه اونۍ د یونان په کریت ټاپو کې پیل سو ګډون ونه کړ. دوی وویل چې غونډې ته پوره تیاری نیول سوی نه دی. دغه غونډه د پاتریارک بارتولومی لومړی په استانبول کې د ارتودوکس کلیسا د مشر په ابتکار دایره شوله. نوموړی د نړۍ د ارتودوکسو مسیحیانو یو دینی مرجع ګڼل کیږي، خو څارونکي وایي د روسیې د ارتودوکس کلیسا ځینې مشران بارتولومی ته د سیال او رقیب په سترګه ګوري او د شورا د تأسیس لپاره هلې ځلې یې د روسي کلیسا د نفوذ د غصب یا کمولو لپاره زیارونه ګڼي. د ارتودوکسو مسیحیانو ستره او مقدسه شورا څه ده؟ دغه شورا د ټولو 14 پیژندل شویو ختیځو ارتودوکسو کلیساګانو مجلس دی یا ښایي وي. کاتولیکه کلیسا چې یوازې یو دینی مشر یا پاپ لري، ارتودوکس مسیحیان په څو مختلفو کلیساګانو او مذهبي مشرانو ویشل شوي دي. د مقدس او سترې شورا په دغې غونډې کې ښایي د ټولو ارتودوکسو مسیحیانو استازو برخه اخیستې وای. لومړنۍ دغه ډول غونډه له میلاده 1780 کاله وروسته په نیسیا کې شوې وه. اوس دغه سیمه د ترکیې په شمال ختیځ کې ده او ازلیک بلل کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډر کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې د روژې مبارک میاشتې شپې ورځې مو په خوشحالۍ سره تیرې شي او عبادتونه مو خدای قبول کا. دا بیا هم د انصاف په لټه کې د اونیز خبرونه په وړاندې کولو سره زه اجمل تورمان له تاسو سره دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو زنداني ورور څوند راخستې چې تورجان میږي او د فراه ولایت د باکوا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا چې تورجان څه څوند لري په ګډه به واورو.
زخپل د پراده ولایت تم د بکوا د وسولی من میتورجان دی و په پل چرخی کې يم په چررم بلا کې يم. مشکل مدغه د چورور چې دغه د دکان شې چې پر مش باندې دغه پرسونل د په بلا کې پر بلا کې سلور منځل د پر بلا کې یو یو کانتین دکان دی دغه شان ټول مستګران را کوي.
د نرخونه په څو دي مثلا په تیش کې تا کم مواد قیمت دی ګران دی
ور ارشه خدای دې دغه یو بوتل شې دې ته دا د مشت په دې شو پیرا کې مستری په شته ده مخ ور کول تر وخت تیر دې ته تاریخ وخت تیر ولا کې سرور پښتنه کېږي نه بس خاص نه پښتنه ورمیان کې لو په دې شو پیرا کې پیاز په دې شي پټاټي دغه رقم ارشه دغه رقم نرخونه ګرځ مشت په ګران کې ماته راځي خدای خو باید یو نرخنامه او یو شی ورته معلوم چې مشت خدای ته تبند خبرې څو پرواز نه څو را کې څو خبر لا پرواز نه
تاسو ویلې دي دلته د زندان مسولین تم ویلې چې دلته د اسګ ګران خرڅي
د زندان مسولین ورور ټوله په خبر د ګرد و سره شریکان خو دغه مسولین شریکان دلته وسی در سره د لاس اعلان شو بشر حقوق وسوای چې دلته د رئیس جمهور مایل وای چې دلته وسته ما بسو کې شاه حالت ما بسو کې سختي په پر چرخي کې څه پېس ما بس د ول سختي نست ګران کې ماته پربندی باندې شي ګران خرچې ملاقاتي چې د پره سراجي کورت چې د کورت یا بندي یا اندواني مشتراوړي تمه څنګه پرځول نه پرځي په دې کې شیا نه تیری پر څولو کسو باندې دوی د بندي حق څلور یا پنځه دنه دونکو کینځواني راغستاره و 2 کیلو نو دا رقم د حق او ته داسې پرځو چې دغه په درسنې د لارې راغې د بندي حق چې ورکول کېږي چې موږ خو نه خبرې موږ خو نه راکې کوي څه خوش کې سرو پر څلور یا پر پنځو کینځوانو باندې جنگجال کوي خو بد کار ګد دا رقم بخ کړ دا رقم شمارګه چې پر بندي باندې دغه سترانې ست جوړ کړي د فرات سمات مثال ملاقات راځي چې دغه ځما د شهر وي وایندوانی موږ نه پرېږدو ونه کورت موږ ته راوړي وای نه پرېږدو نور داسې شمار کړل که یو نور میوه موږ ته نه پرېږدو خو دغه راځي موږ څه وکړو
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
کوټه ازري په ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي
د انصاف پلټه کې
د تورجان سوزمو د افغانستان د محابسو لمرسیال خاغلی جنرال عارف سره شریک کړه. خاغلی عارف په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لبلای تاسو ته تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. کانتینیوم په هر بلاک په محابس مرکزی کې شته دی. په هر محابس کې کانتینیوم موږ لرو. ا کانتینیوم د دې لپاره جوړ شوی دی چې د محابسینو هغه د لومړنۍ اړتیا او ضرورت چې دی هغه باید تامین کړي. دوی دغه نه ګټه پورته کوي او څه چې ضرورت دی دغه نه استفاده کوي مګر تر یو مقرره په چوکات کې تنظیم شي دی چې کوم شاهم دوی ضرورت لري هغه ضرورت ورته اکمال شي. لکه د هر شی چې دوی نیازمندي لري هغه نیازمندي د قانون سره سم باید په کانتین کې موجود وي او تر یو نرخنامې چې عدالت انصاف پکې وي هغه خرڅ کړي. متاسفانه په ځینې محابسو کې د شکایات او ګونګسۍ موږ هم اوریدلي دي چې دوی ظالمانه د شاهان قیمتونه پورته کړي دي. یو خوا یې خو داسې معلوم دي چې په بازار کې د ټول قیمتونه جګ شوي دي. دا یو مسله دی. بل ممکن عدالت په دې کې د نظر انصاف نه کوي. د څوک چې په کانتین کې کار کوي د دې لپاره خپله رئیس عمومي شخصا کوهستاني صاحب ډېر توجه کړي دي. آیتونه توضیح کړي دي. کشفي ارګانو ته وظیفه ورکړي دي. د رهبري د محبس مرکزي ته وظیفه ورکړي چې دوی چېرته توجه وکړي په دې هکله کې کوم چا چې تخلف کوي ګران فروشي کوي د هغه نه جدي پوښتنه کېږي. مجازات باید محول شي. د هغه وظیفې نه کنار شي. دا پروسه دوام لري. تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ په دې مسله کې پوه شو او دقیقا متوجه یو. زه د دغه ورور خبره تاییدوم چې دا بې انصافي شته په کانتینو کې او موږ ورته متوجه یو. دا راپور موږ ته راغلی دی. دقیقا موږ د جدي برخورد کوو. آیتونه توضیح شي دي. کشکور ګوند وظیفه اخیستې دي چې دغه مسله روښانه کړي او متخلفینو ته مجازات ورکړي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم
کوټه ازري په ویګرک وې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا د دیونه خبرونه شته سی و اوریدل. که تاسو هم چیرې ستونزه لرئ موږ سره اړیکه ونیسئ. ان شاء الله چې د امکان تر حد به موږ هڅه وکړو چې ستاسو د ستونزه د هواري لارې چارې پیدا کړو او دغه ستاسو ستونزې چې د مسؤلو چارواکو سره شریک کړو. تر بلې خبرونه مو پلوه او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې موږ د ټلیفون شمیره له ځان سره یاد لرئ. تاسو کولی شئ واځي د یک شمې پرځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0992 93 خونه ولرئ.
د انصاف پلټه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ملګرو ملتونو د ورستی راپور لمخې په افغانستان کې د روان 2014 کال په ترڅ کې په وسلوالو نشته کې د تیر کال په مقایسه زیاتوالی راغلی دی. د وضعیت په کتو آیا په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه خپل غیر محارب ماموریت ته بدلون ورکوي؟ د افغان ځواکونو کړنې څه ډول دي؟ او آیا د افغانستان تازه جوړ شوی هوایي ځواک به وکړی سي سش کال د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو په مبارزه مثبت اغیز وکړي؟ او آیا د وارسا لغونډې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جوړ شي له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه د کوم ژمنو تمه کیږي؟ دا نور موضوعات د حقیقت صدای په خبرونه کې د ازادي رادیو د کابل د څنګ مسؤل حمید مومند په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لویانت جنرال چارلز کلیولند سره په مرکه کې مطرح کړی دی.
Thank you very much, General.
مننه چې وخت مراکړ.
له ورسه غونډه څخه صفای غام یا توقع لرلیسو.
زه فکر کوم له ورسه څخه چې کوم پیغام توقع کیدی شي هغه د ژمنې او تعهد پیغام دی، او دغه تعهد له پخوا د ناتو د رهبرۍ او په انفرادي توګه د ملتونو د مشرتابلو لوري بیان شوی دی، او دا ژمنې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په هغه غونډه کې چې په بروکسل کې وشوه بیان شوی. مونږ په همدې ونی کې د ژمنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې واوریدلې او مولیدلې، او زه فکر کوم چې بیا به هم دغه ژمنو بیان د ورسا په غونډه کې وشي، او دغه تعهد به په مختلفو بڼو وشي. لومړی زه باور لرم چې د روزنې سلام مشورې او همکارۍ ماموریت به تر 2010 کال وغځيږي، او تاسو به وګورئ چې د ناتو سرتیری په همدغه ځای کې چې اوس فعالیت کوي پاتې شي. دویم تعهد به د مالی ملاتړ تعهد وي، او د همدغه تعهد لمخې به له 2010 کال تر 2020 کال د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ وشي، او وروستی تعهد به دا وي چې د ناتو غړي هیوادونه به له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د دوام شمنه وکړي. په ټوله کې به موضوع له افغانستان څخه د لویدیځ ملاتړ وي.
په افغانستان کې روانو حالات په کتو او په ورته وخت کې د هیواد په ځینو سیمو کې د شخړو په زیاتېدو فکر کوي چې د غوښ ملاتړ ماموریت چې د روزنې سلام مشورې په برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تغیرات به پکې رامنځته شي.
مونږ توقع نه لرو چې په ماموریت کې به تغیرات رامنځته شي. مونږ باور دا دی چې ناتو به د افغان ځواکونو روزنې سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکړي، ځکه چې زمونږ واقعي رول او هدف دا دی چې افغان ځواکونه څومره چې زمونږ له وسه کېږي پیاوړي کړو، او مونږ به له افغانانو سره د پایدار امنیتي ځواکونو پر رامنځته کېدو کې مرسته وکړو. خبره یوازې د یوې شپې د جګړې د ګټلو او یا هم د راتلونکي میاشتې د جګړې ګټل نه دي، بلکې اساسي خبره دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه باید داسې پیاوړي شي چې د خپلې خاورې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د سیمه ییزو ګواښونو د دفع کولو توان هم ولري. نو مونږ یوازې د یوې شپې پر جګړې پانګونه نه کوو، بلکې هڅه مو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه په اوږده مهال کې پر خپلو پښو ودرېږي.
لکه څنګه چې زه پوهیږم تاسو یعنی ناتو د افغانستان له روان وضعیت څخه په قانوني توګه ارزونه لري، ستاسو ارزونه څه ده؟
بلې، په افغانستان کې تاوتریخوالی شته چې وحشتناک دی، خو زموږ نظر دا دی چې په ټوله کې افغان ځواکونو د تیر کال په پرتله ښه اجرات کړي. په تیرو څو میاشتو کې د پسرلنیو عملیاتو پر مهال کومې لاسته راوړنې چې افغان ځواکونو لرلې، د افغان ځواکونو د پرمختګ په اړه یې مونږ امیدواره کړي یو. خو اوس په دې هم پوهیږم چې افغان ځواکونه به له تاوتریخوالي ډکې او بدې ورځې هم ولري، خو موږ ګورو چې دوی د حالاتو د کابو کېدو لپاره ورو خو ثابت پرمختګ لري، او کله چې دا له طالبانو سره مقایسه کوي هغوی د رهبرۍ په کچه کې ستونزې لري، او په خپلو کې درس پیدا شوی او په خپلو منځو کې د جګړې شاهدان یو، او داعش هم ورسره جګړه کوي. نو موږ باور لرو چې افغان ځواکونه ورو خو ثابت پرمختګ لري.
که د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو برخې ته راسو، افغان چارواکو په مقرره توګه له ناتو، امریکا او نورو متحدینو د تجهیزاتو او تیارو غوښتنه کړې ده، نو آیا پر دې موضوعاتو به هم په ناسته کې خبرې وسي؟
که څه هم په دقیقه توګه نه پوهیږم چې پر دې موضوعاتو به بحث وشي، خو په هغه څه چې زه پوهیږم هغه دا ده چې یوازې د 2014 کال د جنورۍ له میاشتې 8 دانې 9 جنګي الوتکې افغانستان ته رسیدلي چې له څلورو یې عملاً استفاده پیل شوی، او ښایي تر راتلونکي یوې اونۍ به 10 MD-15 هلیکوپټر افغانستان ته راشي، او د نورو هغو ترڅنګ په جګړه کې به ترې استفاده وشي. او لکه څنګه چې موږ ګورو نورو برخو کې هم پرمختګ لیدل کېږي. د استخباراتي ظرفیت د لوړولو په برخه کې د سکن ایګل په نوم ډرون ورکړل شوی چې عملاً په هلمند کې ترې استفاده کېږي، او موږ توقع لرو چې ورته ډرون نورې هم ورکړو، او د لا ښه استفادې لپاره یې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو د ظرفیت په برخه کې ډیر څه کیدونکي دي، او دا به افغان ځواکونه پیاوړي کړي، او به کولای شي چې له یادو تجهیزاتو ښه استفاده وکړي.
لکه څنګه چې یادونه وسوه د افغان امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې ځینې مشکلات موجود دي، تاسو به له دغه مشکل سره څنګه معامله کوئ؟ او آیا تاسو به افغان چارواکو ته د رهبرۍ په کچه د ځینو تغیراتو مشوره او سپارښتنې
وکړئ؟
یقینا د افغان امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه کې تغیرات د افغان حکومت کار دی، او اساسا دوی باید د تیرو امنیتي مشرانو کړنو ته په کتو باید پریکړه وکړي چې څوک کار ته دوام ورکولی شي او څوک یې نه شي. لکه څنګه چې موږ ګورو د 215 قلوردو په رهبرۍ کې چې کوم تغیرات راغلي ډیر ښه دي. نوې رهبرۍ خپل کارونه
پیل کړي او په خطوګه مخته وړي. خو زه غواړم دا وایم چې د رهبرۍ تغیرات یوازې باید پر امنیتي ځواکونو محدود نه وي. هر پوځي سره باید دا محاسبه وشي چې آیا په رهبرۍ کې پاتې شي، پرمختګ وکړي او یا هم نه. هر کله چې د افغانستان امنیتي ځواکونو بنسټونه لا پیاوړي شي، تاسو به ډیر دا شی وګورئ. بنسټونه به هغو ته د پرمختګ زمینه برابروي چې وړ کسان وي.
Who's performing the best and how can we move them into new positions?
شکه تاسو د افغان ځواکونو عملیات تراسي هغوی د طالبانو داعش او نورو ډلو لګواښونو سره مخامخ دي. تاسو ارزونې څه دي چې دوی څنګه له دغو ګواښونو سره مبارزه کړي او کوي؟
Their response to the situation in Afghanistan.
Sure, we think they're responding well.
یقینا مونږ فکر کوو چې دوی ښه مبارزه کړي او زه به لوی مثال درکړم. 2015 کال امنیتی پلوه سخت کال و افغان امنیتی ځواکونه په لوی وړه کچه په دی حالت کې وو. دوی د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ګڼو امنیتی پوسو ویشل شوي وو، خو له هغه حالته زده کړه وکړه او خپله ستراتیژي بدله کړه او له دفاعي حالت راووتل او تهاجمي هغه یې غوره کړ. ځینې پوستې په خپلو کې مدغمې کړې. هغه انرژي چې هلته مصرفوله هغه له طالبانو سره د جګړې په میدان کې مصرفوي او پر هغو بریدونه کوي. ستاسو د پښتنې په ځواب کې چې افغان ځواکونو روانو حالات ته څنګه ځواب ورکړي، دا دی چې دوی تغیرات راوستي. دوی ګوري هغه چارې چې موثره وي او کار کوي پر هغې تاکید کوي او هغه چې نوي تغیرات پکې راولي.
تاسو به له شک پرته د طالبانو او نورو مخالفو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو عملیات او فعالیتونه ارزیابي کوي؟ ستاسو په نظر دوی د وسلوالو پر وړاندې د مبارزې د پیاوړتیا لپاره واقعا څه شي ته ډیر ضرورت لري؟
Well, we think that they're heading in the right direction with this new strategy.
خا مونږ فکر کوو چې د نوې ستراتیژي په بدلولو دوی پر خلوري روان دي او دوی له خپل ظرفیتونو په خاطر استفاده کوي. هر اونۍ تاسو ګورئ چې افغان ځواکونه له نه وشتلو تکو خې استفاده کوي او په هوایی بمباریو کې ترې استفاده کوي او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو په ځنګړو عملیاتو کې هم د پام وړ خواله راغله او دوی کولای شي طالبان، داعش او نور وسلوال په نخ کړی. او زموږ په نظر افغان ځواکونه به بد ورځ هم ولري، خو باید تهاجمی ستراتیژي عملی کېدو ته دوام ورکړي او کله افغان ځواکونو رهبری د خپل ځواکونو پیسو، ډوډۍ، تیل او نورو برخو ته جدي پام وکړي، مونږ فکر کوو چې دوی پر سم لار روان دي او دوی به یوازې تجربه ته ضرورت ولري.
په دې ورستۍ کې د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري اعلان وشو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه زیاتوي او دوی به د القاعده او داعش پر وړاندې فلزي عملیاتو کې ښکیل سي. تاسو کولی سي چې د دوی د عملیاتو د ساحو او یا هم دا چې د دوی کوم اهداف په نښه کوي معلومات
راکړئ؟
بلې، یو ځل بیا دا صلاحیتونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو پورې محدود دي او د ناټو ځواکونو ته دا صلاحیتونه نه دي ورکړل شوي. خو مخکې له دې چې دا پریکړه وشي، د امریکا متحده ایالاتو وارله مخه القاعده او په مکرره توګه داعش په نښه کړي او په ځینو مواردو کې چې د امریکا ټو او افغان ځواکونو لپاره غواخونه موجودو مونږ مرسته کړې او پټوله کې چې کله افغان ځواکونه په جګړه کې د شکست لګواخ سره مخامخ وو، مونږ ورسره مرسته کړې چې دا کار ونی شي. په 2015 کال کې لکه څنګه چې مو پرې خبرې وکړې، افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او ملاتړ هم ترې کېده. خو اوس چې افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي او په ورته وخت کې امریکایي ځواکونو د تازه صلاحیتونو ورکړه، افغان ځواکونو ته دا موقعه ورکوي چې لا ډیر فعال شي او له دوی سره د ستراتیژیکو بریاو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. له دغه صلاحیتونو به په ټول افغانستان کې نه بلکې په هغو مواردو کې چې د افغان ځواکونو ضرورت وي او د دې ځواکونو د ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو په برخه کې ګټور تمام کېدی شي، امریکایي ځواکونه به ورسره مرسته کوي. دا به خایي د جګړې په ډګر کې وي، د لوجستیک په برخه کې به وي او یا هم په استخباراتي برخه کې به وي.
امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر اوباما د ادارې له لوري د صلاحیتونو له ورکړې وروسته داسې ویل کېږي چې ګواکې امریکایي ځواکونه به د همدغه صلاحیت له مخې په افغانستان کې د شپې بریدونه کوي او دا په تېره کې یوه جنجالي موضوع وه او دوی به رښتیا هم د شپې عملیات وکړي؟
دا سمه نه ده. افغان ځواکونه لا هم د ټولو عملیاتو مشري کوي او دوی د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. که چېرته افغان ځواکونه وغواړي چې د شپې بریدونه وکړي، دوی به یې کوي، خو امریکایي ځواکونه بیا په جګړه ییز ماموریت طبیعت کې نخ کېل کېږي او موږ به همداراز د شپې د بریدونو په اړه پریکړه نه کوو او دا افغان حکومت او افغان ځواکونه دي چې کولای شي پریکړه وکړي چې له کومو بهترو لارو له طالبانو سره مبارزه وکړي. زما اخري پوښتنه د وارسا د ناستې په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د نړۍ مشران او د ناټو د غړو هیوادونو مشران به په دغه ناسته کې له افغانستان څخه خپل تعهد تازه کړي، آیا هغوی به له افغان حکومت څخه هم غوښتنې ولري؟
ښه، دوی به یقینا غوښتنې ولري او له تر ټولو لویه غوښتنه به د فساد پر ضد مبارزه وي.
البته چې ولسمشر غني او ډیری وزیرانو یې په اړه په مکرره توګه څرګندونې کړي دي، خو له حکومت څخه لویه توقع دا کیږي چې په دوامداره توګه د فساد ضد مبارزه وکړي او په دې برخه کې ځینې ګامونه اخیستل شوي هم دي.
موجونه مدغرب پچڑو نچولی نختارونه